سلامونه او نیکی هیلی اختر مو مبارک شده. ازادی رادیو دغه پروگرام ته مو زه صفی الله ستانکزه ښه راغلاست وایم. وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ورځو خبرونو ته،
نن جمعه د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. د طالبانو سترې محکمې تېره شپه اعلان وکړ چې نن په افغانستان کې د اختر لومړۍ ورځ ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اکثریت وګړي وایي د بېوزلۍ او د خراب اقتصادي وضعیت له امله یې سږني اختر ته سم تیاری نه دی نیولی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر له 28 میلیونه وګړو اوړي چې 6 میلیونه یې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت له طالبانو وغوښتل هغه کسان دي چې د ده په خبره په خپل سر یې بندیان کړي خوشې کړي چې اختر ته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. ښاغلی بنیت پرون په یو ټویټ کې د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو له زندانو د 2460 کسانو د خوشي کېدو او د 481 نورو بندیانو د بند مودې د کمیدو په اړه د خبرو شو راپورونو په غبرګون کې وویل د مرتضی بهبودی او متی الله ویسا په څیر نور بندیان د هم خوشي کړي. بهبودی افغان الاصله فرانسوی دی چې د تیر کال د جدید میاشتې په نیمایي کې افغانستان ته له سفر وروسته په کابل کې ونیول شو. د طالبانو وسله والو همدارنګه مدني فعال او د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا د حمل په اتمه په کابل کې په خپل کور کې ونیو. طالبانو د 14 کال په دوبی کې پر افغانستان د بیا ځلي واکمنېدو راهیسې د ښځو د حقونو څو فعالانې د پوهنتون استادان خبریالان او هنرمندان بندیان کړي دي. یو شمېر دغه کسان له څه مودې بند تېرولو بیرته خوشي شوي هم دي. د ملګرو ملتونو یو ویاند ټینګار وکړ چې د افغانستان په اړه راتلونکې میاشت د ملګرو ملتونو رابلل کېدونکې غونډه کې به د نړیوالو لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندلو پر مسلې تمرکز ونشي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتوني ګوترش په کوربتوب دغې غونډه کې به چې د مې له لومړۍ تر دوهمې په دوحه کې د تړلو دروازو تر شا جوړه شي د افغانستان لپاره د ګڼ شمېر هېوادونو ځانګړي استازي ګډون کوي. انتوني ګوترش مرستیال امینه محمد څو ورځې مخکې ویلي په دې غونډه کې به هغه لومړني ګامونه کولای شي موږ بیرته په رسمیت پیژندلو لارې تصیح کړي واخیستل شي. خو د ملګرو ملتونو مرستیال ویاند فرهان حق پرون په ملګرو ملتو کې خبرونه ته وویل په دې غونډه کې د طالبانو د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندنې پر موضوع تمرکز نه کیږي او په دې اړه هر ابهام باید لیرې شي. نوموړي زیاته کړه په غونډه کې به بحث د موجوده ننګونو په وړاندې د یوې واحد اجماع پر رامنځته کولو څرخي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو منحل کړی او په بهر کې فعالیت کوي وایي د طالبانو دغه اقدام چې په کندهار او هلمند کې د تعلیمي موسسو فعالیت بند کړی د دې هیواد د وګړو له اساسي حقونو ښکاره سرغړونه ده. د کمیسیون پرون په یو بیان کې له طالبانو غوښتي چې له دې زیات د ماشومانو او ځوانانو اساسي حقونو سره لوبې نه کوي. د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ کیف ته په سفر کې اوکراینیانو ته په وینا کې ویل د هیواد راتلونکې په ناټو کې ده. ستولتنبرګ زیاته کړه اجازه راکړې دا روښانه کړم چې د اوکراین حقیقي ځای د یورو اتلانتیک په کورنۍ کې ده، د اوکراین واقعي ځای په ناټو کې ده. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي ویل د دې وخت رسیدلی چې د هیواد ته په ناټو کې د غړیتوب بلنه ورکړل شي. د ناټو سرمنشي اوکراین ته په لمخ کې یو نا اعلان شوی سفر پرون د ورځې په لومړیو کې داسې مال کې افتولسي چې د اوکراین په ختیځ کې نښتو ادامه لرله او موسکو په څو سیمو کې پر ملکي تاسیساتو په حمله کې له بي پیلوټ الوتکو کار واخیست. پر اوکراین د روسیې د یرغل شاوخوا 14 میاشتې ووتې. او د جرمني د احصایي فدرالي ادارې ویلي له هرو څلورو کسانو چې په جرمني کې اوسي یو یې د کډوالۍ تاریخ لري یا په بل ځای کې زیږیدلی یا د هغو اولادونه دي چې له مخکې جرمني ته راغلي. دغې ادارې پرون په یو راپور کې ویل د دغو کسانو شمېر 40,200,000 کسانو ته رسیږي چې دا د جرمني د ټول نفوس 43.3% جوړوي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ او دا خبرونه هلته هم ولولئ. په دغه پروګرام کې مو د سر موضوع دا ده چې د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی د اختر په مناسبت په خپل یو پیغام کې په افغانستان باندې واکمن طالبانو باندې سختي نیوکه کړې دي.
دا د اسمو یا بل روشه بیا په یو مبهمه واکمنی کې په ملي اندېښنو تیره شوه. دا پټه واکمنی د یو خفیه سازمان لخوا تر پټ مخې مشرتابه لاندې چلیږي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان اقتصادي ناوړه وضعیت د میلیونونو کورنیو د پیرلو ځواک کمزوری کړی دی. په همدې ارتباط د اختر په مناسبت د ازادي راډیو په ځانګړو رپورټونو کې اوري چې بېوزلي کورنۍ په اوسني اختر کې څه حال لري. ماشومانو ته د اختری په ورکولو او ځینو نورو مسایلو هم چې له اختر سره ارتباط لري ځانګړي رپورټونه په دغه او نورو پروګرامونو کې اوریدلی شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا مو هم زه صفی ولاستان ښه راغلاست وایم. سید قادر جلالوف تخنیکی چارې مختوړي د دواړو لخوا د اختر مبارکي هم ومنې. مخکې له مخکې رابشو اول مطلب ته د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی ویلي پر افغانستان واکمنی یوې ډلې د اسلام په نوم افغانان برمته کړي او د دې هیواد ملي هویت یې له بحران سره مخ کړی دی. ښاغلي غنی دغه څرګندونې د کوچني اختر په مناسبت خپاره کړي پیغام کې کړي او یو ځل بیا یې پر دې تاکید کړی چې باید د سولې د خبرو هغه پخوانی چوکاټ ته وګرځو چې د ده د واکمنۍ په موده کې وړاندیز شوی و. جزئیات به له نوریاس نوري واورو.
د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی د کوچنی اختر په مناسبت یو پیغام کې چې پرون پنځشنبه خپور کړی ټول افغانانو او د نړۍ مسلمانانو ته د اختر د مبارکۍ ترڅنګ پر افغانستان واکمن طالبان تورن کړی چې هېواد د ملي هویت له بحران سره مخامخ کړی دی. ښاغلی غنی وایي یوې ډلې د اسلام د مقدس دین په نوم افغانان برمته کړي او زیاته کړه چې یوه بله روژه هم په یوه مبهمه واکمنۍ کې تېره شوه.
دا د اسموک یا بله روژه بیا په یوه مبهمه واکمنۍ کې په ملي اندېښنو تېره شوه. دا پټه واکمني د یو خفیه سازمان لخوا تر پټ مخي مشرتابه لاندې چلیږي. دوی زموږ ګران وطن په شدت سره منطقوي سپکاوي بین المللي انزوا او ملي تشتت خواته روان کړی دی.
که څه هم پخوانی ولسمشر اشرف غنی د خفیه سازمان نوم وانخیست خو د خپلې واکمنۍ په تېره شوې دوره کې اکثره وختونه د پاکستان د استخباراتو ادارې ISI ته ګوته نیوله. نوموړي زیاته کړه چې دغه خفیه سازمان په حقیقت کې له ټولو ملي ارزښتونو سره د ضدیت تګلاره غوره کړې ده. د هغه په خبره زموږ ګډ ملي هویت تر حملې لاندې دی او حاکمه ډله تر نورو ډیر زیان پېښوي. د ښاغلي غني په وینا دوی هر هغه څه چې زموږ ګډ افتخارات دي له منځه وړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر ټینګار وکړ چې په افغانستان کې هیڅ جابر اقلیت په زور نه دی ګټلی او ولس د غرور جام آخر ورمات کړی دی. نوموړي ظاهرا د طالبانو د سرپرست حکومت جوړښت ته په اشاره وویل چې د انحصار لار تباهي ده او وطن یوازې په ملي او ولسي سوله او عادل نظام جوړېدلی شي. پر طالبانو د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د نړیوالې ټولنې یو انتقاد هم دا دی چې حکومت ټول ګډونه نه دی، یعنی د ټولو ولس استازي پکې نشته. اشرف غنی د اختر په مناسبت دې پیغام کې یو ځل بیا د خپلې واکمنۍ په وروستۍ موده کې طالبانو ته له خپل اړخه د سولې د وړاندې شوې طرحې ملاتړ وکړ او ویل چې د یوې باعزته سولې چوکاټ یې وړاندې کړی و او که پر هغه اساسي ملي ډیالوګ شوی او په ګډه د حکومت شکل ټاکل شوی وای د ده په خبره اوس به دغه مشکلات نه و. نوموړي زیاته کړه د سولې طرحه له طالب سره د ملت د سولې طرحه وه، خو نوموړي تور پورې کړ چې پر ځای طالب له جنګ سالارانو سره سولې ته کینول شو، نو ځکه د ده په خبره سوله رانغله او وطن هم آرام نه شو. اشرف غنی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې نوموړي په دوحه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د ملکچي پلاوي ترکیب د هغه وخت د افغانستان د سولې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په ګډې همغږۍ جوړ کړی و. اشرف غنی وایي اوس یې وخت دی چې بیرته هغه پخواني چوکاټ ته ور وګرځو. طالبانو تر اوسه د پخواني ولسمشر اشرف غنی د دغو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې د خپل نظام په دفاع کې ویلي چې هغه پر اسلامي اصولو ولاړ نظام دی چې د شریعت له مخې د افغانستان د ټولو وګړو حقونه پکې خوندي دي. په عین حال کې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې چې ځان د طالبانو ضد مهمه وسله واله ډله بولي هم د کوچني اختر په مناسبت یوه اعلامیه کې د طالبانو چلندونه استبدادي بللي او ویلي دي چې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د دوی په خبره د بې وزلو او مظلومو خلکو لپاره په یوه زندان بدل شوی دی. د جبهې همدارنګ له نړیوالو غوښتي دي چې له طالبانو سره د تعامل لاس واخلي او هغوی د افغانستان له خلکو سره د خپلو کړو وړو مسؤل وبولي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان اقتصادي ناوړه وضعیت د میلیونونو کورنیو د پیرلو ځواک کمزوری کړی. په عین حال کې د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره هم خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې د بېوزلۍ وضعیت لا پسې خرابیږي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
کار نیست، روزگار نیست، در خونه هست، سریال هست، توی یک شب اگه نون مخوریم، یک شب دیگه صبر خدا کنه گوشنام خواه مکنیم.
در کابل اوسیدون که سلطان علی ده چه ده خوراکی مواد له نشتوالی سر تکوی، دا یوازې سلطان علي نه دی بلکې ډېر نور کسان هم د ژوند له ورته سخت حالت سره مخامخ دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وای د افغانستان اقتصادي وضعیت پر میلیونونو کورنیو اغیزه کړې ده. د نړیوال سره صلیب د افغانستان څانګې پرون په یو ټویټ کې وویل د کاري فرصتونو نشتوالی د دې سبب کېږي چې د کورنیو د پیرلو ځواک کمزور شي او خلک د خپلو اړینو اړتیاوو لکه د خوراکي موادو په تامین کې پاتې راشي. د کابل اوسیدونکي رابعه چې د سلطان علي په څیر ای آی سی آر سی غټ پر ټویټر خبر کړي هم ورته وضعیت لري.
ناروغان داریم، نه برین داریم، نه خوراکه، نه پوشاکه، هیچ چیز ده خانه نداریم.
سرسلی بویلی دا خورا مهمه ده چې د تر ټولو ځانګالو خلکو لا زیات ملاتړ وشي. خو د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام وایي په افغانستان کې شاوخوا 28 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د سازمان دوه اونۍ مخکې په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې 40 میلیون وګړي په دې نه پوهیږي چې د سبا لپاره به خواړه له کومه کوي. دغه وضعیت د دې سبب شوی چې په خوار ځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر لا زیات شي. د کندهاري وی اوسیدونکو چې نه غوښتل نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د بې وزلۍ او د خوړو د کمی له امله دوه لونې په خوار ځواکۍ اخته شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې روان کال به تر 800,000 زیات ماشومان له سخت خوار ځواکۍ سره مخ شي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې مشر اخیم شتاینر د اپریل په 19 په یو ټویټ کې وویل چې د افغانستان په اړه ټولنیز اقتصادي لرلید په چټکۍ د بې وزلۍ د وضعیت د خرابېدو خبرداری ورکوي. هغه ویلي چې د افغانستان له خلکو د نړیوال ملاتړ دوام مهم ده او یو این ډی پی دې ته ژمن ده چې په افغانستان کې پاتې شي او میلیونونو اړمنو افغانانو ته مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې دغه راز خبرداری ورکړی چې د ښځو پر حقونو لګول شوي محدودیتونه به د افغانستان اقتصادي بحران لا ژور کړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا پرون پنجشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې د عملیاتو په یوه پیچلي چاپېریال کې چې ښځې په غیر دولتي کورنیو او بهرنیو مسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو منع شوي، د افغانستان لپاره غوښتل شوې مالي بودیجه ختمه شوې ده. او چا ویلي چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو رسولو د پلان د عملي کېدو لپاره روان 2023 کال د 4.6 میلیارد ډالرو بسپنې غوښتنه کړې، خو د دې کال د لومړیو دریو میاشتو تر پایه یوازې 2.5 میلیون ډالر ترلاسه کړي چې دا د ټولو غوښتل شوو پیسو څخه کم 5.5 سلنه ده. او چا ویلي نړیوالو داسې مهال پر بسپنو لاس نیولی چې افغانستان په 15 کلونو کې د سخت قحطۍ له خطر سره مخ دی.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
په افغانستان کې یو شمیر کورونه وایي سکالې د اقتصادي ستونزو له امله ونشو کولای د اختر د سرخان چمتو او د تیر پشان خپل میلمنو په خو میوه او خوړو سره میلما پالن وکړي. دوی ازادي رادیو ته ویل سکال سره بیره پر دې چې د اختر د سرخان رنگین نه د خپل ماشومان ته هم د اختر جامې نه دی کړي. په کابل کې د وچې میوه یو شمیر پلورونکو هم تاییدوي چې سکال د خلکو اقتصادي ستونزو د دوی خرڅلاو باندې هم منفي اغیز کړي. په دې اړه سنا کاکړ یو مفصل رپورټ جوړ کړی چې د یوې بیوازلې ښځې په غږ پیلېږي.
د هیمان چې د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي او د دریو ماشومانو مور ده وایي چې میړه یې ناروغ دی او ماشومان یې هیله درلوده چې د اختر لپاره به نوې جامې جوړې کړي، خو په خبره یې سکل اقتصادي وضعیت لا خراب شوی او د تیرو کلونو په څیر یې ونشو کولای چې د اختر دسترخوان هم چمتو کړي. همدارنګه د تیر حکومت د دولتي ادارو یو شمیر متقاعدین هم وایي چې سکل یې د ضعیف اقتصاد له امله ونشول کولای چې د اختر په ورځو کې د میلمنو لپاره له وچې او تازه میوې ډک دسترخوان چمتو کړي. یو له دغو متقاعدینو عبدالبصیر چې د کابل ښار اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته یې وویل.
مخکې خو د موږ اخترونه په واقعیت سره به اخترو چې ماشونه هم درلودله او خپل په دسترخوان کې تازه میوې، وچې میوې، ترکی کلچې او شیرین رنګارنګ شیرینګانې به هم اخیسته. خو متاسفانه چې کله امارت اسلامي راغلی موږ ته چماش نه درا کړی. اوس دغه شیانو په خاطر باندې ناکام پاتې وی.
په تیرو دوو کلونو کې سیاسي بدلونونه د دې لامل شوي چې د دسترخوانونو په تیره د اختر دسترخوان رنګینې کمی شي. ډیری خلکو خپل کارونه او دندې له لاسه ورکړي او ځینې نور لکه د وچو میوو پلورونکي د پخوا په څیر پیرودونکي نه لري. په کابل ښار کې د وچې میوې پلورونکي وایي چې د بې وسلۍ زیاتوالي له امله د پیرودونکي او د پلور کچه راټیټه شوې ده. د کابل ولایت په سرای شمالي سیمه کې د وچو میوو پلورونکي محمد عیسی ازادي راډیو ته وویل چې د خلکو د عوایدو کمیدل د دوی په خرڅلاو منفي اغیزه کړې.
مردم بسیار
په خوا به خلک په ډېرې خوښۍ د میوو اخیستو ته راتلل. آن د میوو به یې هم نه پوښتله، صرف دومره به یې ویل چې دا میوه مې په کار ده، تیاره یې کړئ چې وړم یې. څه کال د بیلګې په ډول که خلکو پخوا دوه کیلو پسته اخیسته، اوس یو کیلو یا اوه سوه پنځوس ګرام اخلي. په همدې توګه نخود، چهارمغز، هر څه لږ لږ اخلي. خلکو اقتصاد خراب شوی او موږ هم په تیر یو نیم کال کې ګټه نه ده لیدلې.
د اختر دسترخوان چمتو کول په افغانستان کې یو پخوانی دود دی چې خلک خپل اقتصاد ته په کتو سره یې چمتو کوي. له وچو او تازه میوو څخه نیولې تر کیک او کلچو او ان له غوښو جوړ خوراکونه په دې دسترخوان ږدي. افغانتي سنګر د لغمان ولایت اوسیدونکی په یاد ولایت کې د اختري رواجونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
او بعضې رواجونه هم دا و چې په یو کور کې به ډوډۍ زموږ تیاره وله، بیا به هغه به ډله ټول راتله دی کور ته، دې کوره به بیا به دا کور والا هم ځان سره دې ډله اخیسته، بل کور ته به تلته هم
اختر د مذهبي جشن په توګه په افغانستان کې له کلونو راهیسې په ډېره ښه توګه لمانځل کېږي. له خورا عام دودونو څخه یې خپل خپلوانو، اشنایانو او ملګرو کره د اختر په ورځو کې تګ راتګ دی او خلک خپلو میلمنو نه د ښې میلمه پالنې په دود دوی ته د اختر دسترخوان برابروي. خو له تیرو دوو کلونو او پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې د خلکو اقتصادي ستونزو، بې وزلۍ او بېکارۍ د زیاتېدو له امله ډیری کورنۍ وایي چې لکه د پخوا په شان اختر ته چمتووالی نشي نیولی. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان د همغږي دفتر د احصایې له مخې اوس مهال 28.3 میلیونه خلک په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دې شمېر څخه 6 میلیونه خلک له قحطۍ سره یو ګام واټن لري.
د ازادي راډیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د 2018 کال اگست راهیسې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل. لسګونه زره افغانان له دغه هیواده بهرنیو هیوادونو ته لاړل او اوس په کډوالۍ کې شپې ورځې سبا کوي. په دې اړه باندې به یو ځانګړی رپورټ تاسو ته خپور کړو چې بهرنیو هیوادونو کې نوي میشت افغان کډوال دغه اوسنی اختر څنګه لمانځي. انشاء زیات به له خاطر پردیس واورو.
د اختر ورځ او د هغې منزل د خوښۍ او ملګرو خپلوانو سره د لیدو لپاره یو ښه فرصت دی. خو له افغانستان بهر د افغانانو لپاره دغه ورځې توپیر لري. په لویدیځو هیوادونو کې اختر او نور اسلامي مناسبتي ورځې رخصتي نه لري. یو شمېر افغانان چې له خپل هیواد لري ژوند کوي وایي پخوا به یې په افغانستان کې د اختر لپاره پراخه تیاری نیوه، خپلو خپلوانو کره به یې تګ راتګ کولو چې دا هر څه اوس نشي کولی. شایسته افضل چې له نږدې یو کال راهیسې له خپلې کورنۍ سره کاناډا ته کډواله شوې وای خپلوان او ملګري ورسره نشته او سږکال د کوچني اختر لمانځلو ته چمتووالی هم نه دی نیولی. شایسته ازادي راډیو ته وویل
اوس موږ لپاره اختر نشته، دلته پرته د خدای نور څوک نه لرو. له افغانستان نه هم تر اوسه زنګونه نه دي راغلي. موږ اختر نه دی لمانځلی، حتی د ډېرې جګرخونې له امله موږ کلچې هم نه دي اخیستي. هغه اختر چې موږ په افغانستان کې درلود دیګ به مو پوخ کړ، په چکر به لاړو. زموږ اختر وطن کې اختر و خو اوس اختر نه لرو، څه وکړو؟
ادریس بل هغه افغان ځوان چې وکاله وړاندې استرالیا ته کډوال شوی وای د اختر په ورځو کې په کار کې بوخت وي. د هغه په خبره کله کله د اختر د مبارکۍ لپاره خپلو عزیزانو ته د ټلیفون کولو وخت هم نه لري.
موږ په کار کې یو، موږ د هغو خلکو له ډلې یو چې په دې ورځو کې هم باید په کار کې ووسو. د اختر لمونځ ته هم وخت نه لرو، که وخت پیدا کړو اختر مو لمانځو. ملګرو کره ځو یا هغوی راځي یا موږ زنګ وروهو، خو که وخت ونه لرو نشو کولای.
خو یو شمېر افغانان چې له کلونو راهیسې په بهر کې میشتي وایي چې د تل خپل ملګرو خپلوانو سره اختر المانزي. نادر امیری چې لا تل سکلونو راهیسی په اتریش کې ژوند کوي وای لډیر کلونو راهیسی هغه د افغاني دود او دستور د ساتلو لپاره د اختر په څیر ځانګړي ورځې تل المانزي او سکاله هم د کوچنی اختر په مناسبت خپل دند رخصتي اخیسته. میرمن میری وای چې د اختر لپاره وچه میوه او کلچې اخیسته دي او د بیلابیلو افغاني خوړو په چمتو کولو سره میلمنو ته انتظار باسي. نوموړي زیاتوي
ما همیشه یدو برام
موږ تل خپل خپلوانو او ملګرو سره اختر برات او نوروز منځو که څه هم په اروپا کې دا ستونزمنه ده ځکه موږ ټول کار کوو. که د اونۍ په نیمایي کې اختر راشي نو تل مو هڅه کړئ چې رخصتي واخلو او خپلې خوشحالیانې ونمانځو.
حشمت الله صدیقی چې د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې ژوند کوي بیا وایي چې د اختر د لمانځه لپاره جومات ته ځي. ښاغلی صدیقی وایي سره له دې چې له افغانستانه بهر ژوند کوي خو تر دې دمه یې د افغانانو او مسلمانانو ځانګړي دودونه ساتلي دي.
انجمن اتحادیه کالیفرنیا که تعداد زیادی از افغانان
په کالیفرنیا کې د افغانانو ټولنه په دې برخه کې منظم پروګرامونه لري. د اختر لمانځه ته ځي. سږکال دلته د ټولو افغانانو لپاره ډیر یو ښه اختر دی او د اختر په دویمه ورځ په جوماتونو او پارکونو کې بیلابیل پروګرامونه کیږي. افغانان تفریحي سیمو ته ځي.
د یادولو وړ ده چې یو شمېر افغان کورنۍ د اختر په مناسبت له خپلو ملګرو سره لویو تفریحي پارکونو ته ځي او له دې لارې اختر لمانځي. دغه راز یو شمېر یې د اختر په یوه ورځ په هغو ښارونو کې چې افغاني رستورانتونه دي په همدې رستورانتونو کې راټولېدل غوره بولي. په ځینو اروپایي هېوادونو کې مسلمانو زده کوونکو ته د خپلو ښوونځیو لخوا د اختر د لمانځلو لپاره یو ورځ رخصتي ورکول کیږي. یو لوی شمېر افغانان د اختر په ورځو کې وچه میوه کیک او کلچې اخلي او بیلابیل افغاني خواړه تیاروي او د خپلو میلمنو قدر کوي. یو افغان چې د جرمني په هامبورګ ښار کې د افغاني خوراکي توکو پلورنځی لري وایي چې د اختر پر رسیدو سره د افغانانو لخوا د وچو میوه او کلچو پلور ډیر شوی دی.
و موردل چې په بار کې د اختر په ورځو کې د افغانانو حال بد شوی د اختر په مناسبت د ځانګړو راپورونو په لړ کې اوس ورزو یو جالب رپورټ ته د اختری ورکولو د دود په اړه باندې په افغانستان کې د اختر په ورځو کې اختری ورکول یو لرغونی رسم دی چې اوس هم ترسره کیږي. اکثرا د اختر په ورځو کې مشران پیسې ډالۍ یا خواږه کشرانو وړو ماشومانو ته د اختری زی ډالۍ په توګه ورکوي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي وایي د اختر په لومړۍ ورځ کشران د مشرانو لاسونو ښکلولو ته ورځي او له هغوی اختری اخلي. په دې راپور کې مو همدې دودونو او پاړه خاطرو ته کتنه کړې ده. نرګس مومند حسنزه جزئیات لري.
اختر چې د مسلمانانو له جشنونو څخه یو دی په بیلابیلو دودونو او رواجونو سره نمانځل کیږي. د اختر په ورځ اختری ورکول یو له هغو دودونو څخه دی چې په افغانستان او نورو ډیرو هیوادونو کې هم شته. دا رواج داسې دی چې د اختر په لومړۍ ورځ د کورنۍ ټول غړي د مشرانو لاسونو ښکلولو او مبارکۍ ته ورځي او په بدل کې پیسې خواږه جامې او نوري ډالۍ د اختری په توګه ترلاسه کوي. یو شمېر افغانان چې په تیره کې په اختریزې ډالۍ ترلاسه کولې وایي جالبې خاطرې ترې لري. د کابل اوسیدونکي خاتون وایي
دوران ظاهر خان گرفته که خانه ما بسیار
د زرشال وختونو زمون کور تخ پلوان ډیر راتلل. زمون غخترای به یو روپی یا یو قران و ورسته د داوود خان په وختونو کې مو 15 روپی اختری اخیسته. د کمونستانو په وخت کې مو هم اختری اخیسته. شمیر لږ ډیر شو. د مجاهدینو په وخت کې مو هم اخیسته. ورو ورو لویان شو، زاړه شو، در مسیانو تختنان شو. خو اوس ماشومان ته خلک دوم راخترای نه ورکوي. یوازې نږدې خپلوانی ممکن ورکړي.
یدی میری کاز اگر اواز ګم شه
د هرات ولایت اوسیدون که فرشته وای ل اختری اخستلو او اختری ورکولو خی خاطری لري.
یو خجلو خاطره وایم چې ماته اختری راک دیول اس نه اختری وخت د پلار مورسخه بیرته د من امغه اختری بیرته لار ما کوچنیان ته خپل خورانه دا ورک.
د بل خولایت اوسیدون که لطیف وای دا رسم د دوی په کورنۍ کې د ماشومان لپاره دی او ماشومان ته اختری ورکول کیږي.
ایدیدان مخصوصا برای اطفال
د اختری ورکول په ځنګړي توګه د کمونر ماشومان لپاره دی. دا رسم په کلیو کې ډیر وی. د اختری ورکول ترڅنګ ځینې نورې سرګرمۍ لکه هګۍ جنگول یا مردکی یا هم تشلی ګټل په ځینو کلیو کې رواج دی.
د یادونه دی چې په افغانستان کې په کوچنی یا د روژې اختر او په لوی یا قربانۍ اختر کې د اختری اخیستلو او ورکولو ترڅنګ نور رواجونه هم خلک پالي، لکه نکروزې کول، ګاونډۍ ته خواږه ویشل، کوژدنو ته اختری ور وړل، د خپلوانو لیدل او داسې نور رواجونه چې په دې کې ډیری اوس د بیلابیلو ستونزو له امله پیکا شوی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زرت زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما ودا ازادي راډیو ته د سترو نور می دار ورکړی وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې له فريدې سیال څخه اورو.
یو شمیر نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش د روسیو څرګندونو په اړه مقالې خبرې کړې دي. جان سوبکو د امریکا د کانګرس غړو ته په وینا کې وویل د نشي تضمینولی چې افغانستان ته د امریکا میلیارډونه ډالره بشري مرستې به د طالبانو لاس ته نه لویږي. سټارټ اند سټرایپس ورځپاڼې د ښاغلي سوبکو هغه خبرې راخیستې دي چې ویلي دي تر اوسه یې داسې طالب جنګیالي نه دي لیدلي چې ویږي وي. په داسې حال کې چې د نړیوال بانک د راپور له مخې تیر کال 70% کې افغانان د خوراکي توکو په ګډون له ډیرو اساسي موادو بې برخې و. په همدې غونډه کې چې ښاغلي سوبکو د امریکا د کانګرس غړو ته معلومات ورکول دا ستاسو د جرګې غړي کویسی موفو ویل چې د امریکا د خزانې له وزارت په میلیارډونه ډالر ایستل کیږي که دا پیسې د هغو هدفونو لپاره چې موږ یې غواړو نه لګیږي ښه ده چې هیواد کې دننه وکارول شي او یا د افغان ښځو او نجونو د دفاع لپاره چې له پرله پسې فشارونو لاندې دي او په افغانستان کې د بشري حقونو پیاوړتیا ته دوام ورکوي ولګول شي. دا سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې د راپور له مخې ښاغلي سوبکو ویلي داسې معلومات راټول کړي دي چې ښایي طالبانو په افغانستان کې د پیسو لګولو طریقه بدله کړې ده. نوموړي په نړیوال بانک او ملګرو ملتونو هم په دې برخه کې د هغه څه لپاره چې دوی ناسمه څارنه او د ړوندتیا نشتوالی یادیږي نیوکه کړې ده. ډیپلوماټ خبرونې په خپلې وروستۍ ګڼه کې طالبانو ته د نږدې کېدو لپاره د روسیې ستراتیژیک منطق تر سرلیک لاندې یو مقاله خپره کړې ده. د مقالې له مخې په افغانستان کې د روسیې پر ګټو د پوهېدو لپاره باید د دواړو هیوادونو نقشې او جغرافیوي موقعیت ته ژوره کتنه وشي. افغانستان د منځنۍ آسیا په لار کې پروت دی، هغه منځنۍ آسیا چې روسیه یې د خپل نفوذ ساحه ګڼي. د افغانستان امنیت او په ځانګړې توګه د شمالي ولایتونو امنیت چې له ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان سره پر پوله پراته دي د روسیې لپاره چله هم په منځنۍ آسیا کې د شوروي د دورې د واکمنۍ او ګټو خیال په سر کې لري خورا اهمیت لري. دا ډیپلوماټ په لیکنه ښایي له طالبانو سره د روسیې لیوالتیا تر یو حده د لویدیز د فشارونو په وړاندې غبرګون وي، ځکه افغانستان د روسیې او چین د دیوال تر شا پروت دی او په سیمه کې د چین او روسیې تر نفوذ لاندې ساحو لپاره د افغانستان امنیت مهم بلل کیږي. خو مقاله زیاتوي که تاریخ ته وګورو پوځي مداخله به لویه تېروتنه وي او روسیه او چین په دې ښه پوهیږي. ډیپلوماټ دې ته هم اشاره کوي چې ولې طالبان غواړي روسیې ته نږدې شي او لیکي چې طالبان د دې کار لپاره دوه دلایل لري. نومړی دا چې دوی غواړي د نړیوال ټولنې لخوا په رسمیت وپیژندل شي او دوهم دا چې دوی غواړي د یو قوي سیاسي قدرت په توګه غواړي وخی چې د خپل او گاونډیو امنیت تضمینوي. خو ډیپلوماټ له خپلو پخوانیو توافقاتو څخه د طالبانو ځینو سرغړونو ته اشاره کړې او لیکي چې طالبان ښایي په دې برخه کې د باور وړ شریکان نه وي. ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
وخت د سهار شپږ نیمې شوې ورزو لاندو خبرونو ته. نن جمعه د کوچنی اختر لومړی ورځ ده. د طالبانو سترې محکمې تیره شپه اعلان وکړ چې نن په افغانستان کې د اختر لومړی ورځ ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اکثریت وګړي وایي د بېوزلۍ او د